د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زه تاسو ته د مینه پیغام ریډیو کې هرکلی ویم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یئ. اوس په ناستې زموږ دا پروګرام به اورئ. ګران مینهوالو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نه به زموږ د پروګرامونو وخت زیاتېږي، نو یقینا چې دا به ستاسو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره یې. نو ملګرو، نن به 45 منټه موږ تاسو سره یو ځای یو. او یوه بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې په نن ورځ به موږ تاسو ته ستاسو پوښتنې پروګرامونو سلسلې نه مختلف پروګرامونه وړاندې کول. نو موږ په دې پروګرامونو کې نن یو بله موضوع شاملو چې نوم یې دی د ایمان سفر. نو ګرانو مینه والو، زما یقین دی چې د دې پروګرامونو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ. او د پروګرامونو په دې سلسله کې زموږ چنن کومه موضوع ده، نو هغه د دوا په حق لدا چې دوا په حقیقت کې څه ته وایي او زموږ په ژوند کې دوا څه اهمیت او کردار لري. ګرانو مینه والو، زه اکثر دا خبره کوم چې زموږ دا ژوند یو سفر دی، او په دې سفر کې به موږ خپل ځان هغه مقام ته رسو چېرته چې خدای پاک موږ لیدل غواړي. او یا داسې هم کېدای شي چې موږ په دې سفر کې خپل ځان هغه مقام ته ورسو کم چې شیطان د پاره دی. نو اوس دا زموږ خوښه ده چې موږ خپل ځان کم مقام ته رسول غواړو. زما رونو خویندو، تاسو چرته په دې باندې غور کړی دی چې موږ به چرته ځو او زموږ حقیقي مقام کم دی؟ که چېرې تاسو لا تر اوسه پورې په دې سوچ نه کړی، نو نن هم تاسو سره دا موقع شته چې د هغه مقام په هکله سوچ وکړئ چرته چې خدای پاک موږ لیدل غواړي. موږ د خدای پاک شکر کوو چې هغه په موږ دومره فضل کړی دی چې موږ هر وخت د هغه خواته تللی شو. موږ چې کلم خدای پاک ته آواز وکړو، نو هغه موږ له جواب راکوي. نو ګرانو مینه والو، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې نن به موږ د دعا په هکله خبرې کوو، او موږ به د دې په هکله زده کړه کوو چې دعا په اصل کې څه دي، او خدای پاک زموږ نه څنګه دعا اورېدل غواړي، او موږ له څنګه دعا کول پکار دي، او زموږ دعاګانې به څنګه خدای پاک ته رسي. نو ګرانو مینه والو، راځئ چې نن موږ په دې پروګرام کې زده کړو کو چې خدای پاک زموږ نه څه غواړي، او هغه کم اختیار دی چې موږ د هغې په وسیله ډېر لوی لوی او عجیبه کارونه کولی شو. زما ملګرو، ما خو ډېرې خبرې وکړي، خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې په دې پروګرام کې به صرف زه خبرې نه کوم، بلکې ندیم او سلیم خان رو موږ سره دي. نو موږ به د دې موضوع په هکله د دې نم سورو. نو د ټولو ناول راځئ چې خپل رونو ته هرکلی ووایو. زما رونو په خیر آلئ، ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته رالئ.
سباګل خور، ستا ډېره مننه چې تا موږ له موقع راکړه چې دلته راشو او د پروګرامونو په دې نوې سلسله کې تا سره شرکت وکړو، ډېره مهرباني.
سباګل خور، ستاسو ډېره مننه چې تاسو مال دلته دعوت راکو، او تاسو ډېره ښکلی موضوع غوره کړې ده. یقینا چې په دې موضوع باندې هر انسان له سوچ او فکر کول پکار دي، ځکه چې دا یو داسې موضوع ده د کمې په وسیله چې موږ هغه لوی ذات سره نږدې کېدای شو چا چې موږ پیدا کړیو. نو تاسو چې کله دا خبرې اترې کولې، د دې موضوع په هکله زما ذهن ته یوه کیسه راغله، او دا یوه رښتینی کیسه ده. سباګل خورې، که ستاسو اجازت وي، نو دا به زه تاسو سره شریکه کوم.
ډیره ښه ده ندیم وروره.
تېره هفته زه یو خادم سره ملو شوم. دا هغه یو ملګری و چې په بل ملک کې اوسېدو. هغه ډیر زیات بیمار شو، دا هغه علاج کېدو او هغه ته شفا نه ملاوېده. نو یو وخت راغی چې ډاکټرانو هغه له جواب ورکړو چې ستا ژوند به زیات نه زیات درې څلور ورځې وي، او مشکله ده که د دې نه پسته ژوندی پاتې شي. نو هغه بیمار سړی خپل ملګري ته یو خط ولیکلو، او په هغه خط کې هغه داسې خبرې ولیکلې چې زه د دې دنیا نه روان یم، او ما سوچ کولو چې زه تاته د خدای په امان ویم. او هغه په خط کې دا ولیکل چې کېدای شي چې کله تاته دا خط در رسي، نو زه په دې دنیا کې نیم. او کله چې دا خط دغه ملګري ته ور رسېدو او هغه دا ولوستو، نو هغه د خپل ملګري دپاره دعا وکړه، او هغه یو خط ولیکلو، او په هغه کې داسې دعا ولیکله چې زه د خدای په نوم حکم در کوم چې ته به ژوندی اوسي، ځکه چې ته به ما سره د خدای د خدمت دپاره کار کې، او زما دا ایمان دی چې خدای پاک به تا ژوندی ساتي، او زه تاته دام ویم چې ته به زما نه پس د دې دنیا نه ځې، او زه د خدای پاک په نامه دا حکم کوم. ګرانو ملګرو، هغه خط لا تر اوسه پورې موجود دی، او تاسو ته پته شته چې د دې نه پس بیا سوشول کله چې دا خط هسپتال ته ورسېدو، نو ډاکټران او نرسانې د هغه مریض د کټ نه ګیر چاپېره ولاړو، او کله چې هغه مریض ته د خط دا الفاظ وورولې شول، کم وخت چې د هغه د ژوند اخیري ساګانې وې، او د خط هاغ الفاظ دو زه د خدای پاک په نامه تاته حکم در کوم چې ته په ژوندې پاتې کیږي. نو دی اورې دو سره د هغه په بدن کې ساراله او کله چې دا ټول خط هغه ته ورولې شو نو هغه سمدستي پاسېدو کېناستو او په یو څو ګینټو کې نه چې په هفتو میاشتو او په کلونو کې بلکې په یو څو ګینټو کې هغه د هسپتال نه روغ جوړ رخصت شو. او تاسو ته پته شته چې بیا هغه بیمار سړی کله مړ شو؟ ډیر وخت پس هغه بیمار سړی د خپل ملګري د مرګ نه دوه میاشتې پس مړ شو. نو زما ملګرو مونږ لم پکار دي چې داسې د زړه نه دعا وکړو او بیا د هغې نه پس د خدای نه امید وساتو.
ندیم اروره ډیره مننه چې تاسو مونږ ته دومره زبردسته واقعه بیان کا او زه ستاسو د دواړو د خدمت د پاره کم چې تاسو د خدای پاک د پاره کوي دا غي د پاره زه ډیره زیاته شکر گزارم. خدای پاک ته تاسو له پدې کار کې نورم برکت درکې چې تاسو دلته راځي او زمونږ اوریدونکو ته ډیر خېخي خبرې کوي. دا ستاسو یو لوی خدمت او لوی قرباني ده. لکه څنګه چې انسان ته د ژوندۍ پات کېدو د پاره د ساه ضرورت ته نو دغه شان پروخانی تور باندې ژوندۍ پات کېدو د پاره مونږ ته د دعا ضرورت ته. سلیم خان اروره تاسو مونږ ته وایي چې د ټولو ناول په کتاب مقدس کې د دعا کولو ضرورت کلا اولی پیښ شو.
سبا ګل چې کله خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا د باغ عدن نه وستل نو په هغه وخت کې انسان ته د دعا ضرورت را پیښ شو. په تورات شریف کې په سلورم باب او شپږشتم آیات کې داسې ویل شوی دی د دې نه پس خلکو د مالی خدای نوم په عبادت یعنی دعا کې اغستل شروع کړل ځکه چې حضرت آدم د خدای پاک نه جدا شوی. نو د هغه وخت نه پس دعا د انسان او د خدای پاک ترمنځ د خبرو اترو یو وسیله جوړه شوې ده. دا خبره بالکل رښتیا ده چې موږ خدای پاک سره تعلق لرو خو د دعا په ذریعه موږ خدای پاک سره هر وخت نږدې پاتې کېدای شو. ګران ملګرو خدای پاک چې کوم اختیار حضرت آدم علیه السلام له ورکړو نو هغه هغه اختیار شیطان له ورکړ. دعا موږ ځکه کوو چې خدای پاک ته فریاد وکړو هغه سره خبرې وکړو د خدای پاک نه د خلکو د شفا لپاره دعا غواړو. نو دعا یو ډیر غوره عمل دی. زما یو ملګری او هغه ماته یو ډیر خاص خبره کړې ده. هغه ماته وویل چې دعا یو ډیر زبردست عمل دی. که موږ دعا کول پرېږدو نو زموږ ایمان به رس په ورس کمزورې کیږي زموږ حوصله به کمیږي. په انجیل شریف کې د یوحنا رسول د اول خط په پنځم باب او څوارلسم آیت کې لیکل شوی دی موږ په دې زړورتیا سره خدای ته ودرېدی شو چې که موږ د هغه د مرضی په مطابق سوال ترې نه کوو نو هغه زموږ اوري. نو په کار دی چې د هر ایماندار په زړه کې داسې حوصله او زړورتیا وي او موږ د هر ورځ دعا کوو.
بالکل سلیم خان ارورا ستاسو خبره بالکل صحیح ده. او بل اهم خبره دا ده چې خدای پاک خپل خلکو د پاره د همیشه خلاصون انتظام کړی دی. او څنګه چې سلیم ارورا تاسو وی چې د حضرت آدم علیه السلام نه هغه اختیار لاړو کم چې خدای پاک په دې ځمکه باندې هغه له هر یو سیز باندې ورکړیو مخکې به هر څه داغه په اختیار کیو. په ټولو زناورو هغه نمونه کې خودل او زناورم داغه تابع دارو او هغه ته به هیڅ نقصان نه رسولو. خو چې کله داغه نه اختیار لاړو نو د ګناه په وجه زناورم د انسان دشمنان شو. زما په خیال خو زناورو ته مزدا پته لګیدا چې انسان اوس ګناهګار دی. خو چې کم ایماندار دی او یا یو کس ایمان روړي نو د خدای پاک قدرت په هغه کې کار شروع کی. او زما ملګرو که چېرې تاسو پیسې مسیح باندې ایمان روړی او د دې خبرې اقرار کوئ چې هغه زموږ د ګناهونو د پاره په سولی مړ شو او داغه په وسیله موږ خدای پاک سره واپس ملو شو نو چې کله زموږ په دې هر څه باندې ایمان وي نو خدای پاک په زموږ دواګانې اوري.
بالکل سباګل په انجیل شریف کې د یعقوب په نوم خط پنځم باب پنځلسم نه اوولسم آیت پورې کې راغلی دی کومه دعا چې په ایمان سره غوښتې شي د هغې په وجبه بیمار بچ شي. او عیسی مسیح په خپلو شاګردانو ته ویلی دی رښتیا رښتیا تاسو ته ویم څوک چې په ما ایمان راوړي هغه به ما غسه کوي لکه چې زه کوم او هغه به لا د دې نه هم زیات کارونه کوي ځکه چې زه پلار له روان یم. رښتیا چې تاسو سم زما په نوم غواړئ هغه به زه کوم ځکه چې د پلار جلال په زوی کې څرګند شي. تاسو چې سم زما په نوم وغواړئ زه به در کوم.
بېشکه سلیم اروره ملګرو موږ چې سم د خدای پاک نو غواړو او موږ ته ضرورت وي نو خدای پاک موږ له خامخا راکوي. زه به تاسو ته یو خبره وکم چې کله یو زوی د پلار نه سوغ واړي نو داغه پلار به خامخا دې خبرې ته غور او فکر کوي چې آیا زما دې زوی ته د دې سیز ضرورت شته او کنه او کچری د زوی ضرورت وی نو پلار به ورله هاغه سیز ورکی، خو که هاغه سیز ډیر ضروری نه وی نو پلار به ولنه ورکی، ځکه چې پلار د دې خبرې نه خبر وی چې زوی ته په حقیقت کې د هاغه سیز ضرورت شته او کنه. نو دغه شان زموږ آسمانی پلار هم هاغه سمون لراکی د څه چې موږ ته ضرورت وی. ګران اوریدونکو، زه به تاسو ته د یو کس خبر وکم. هغه اوس مړ شوی دی او د هغه د مرګ ډیر وخت کیږي. هغه یو ډیر ښه ایماندار و. هغه 50 کاله د خدای په خدمت کړو. نو هغه یو خبره کړې وه چې په ټوله دنیا کې هر انسان دا اختیار لري چې د دعا په وسیله چې څوک غواړي نو هغه شان به وشي.
بالکل ندیماس، تاسو خبره رښتیا ده. موږ په انجیل شریف کې د یوحنا په 23 باب او 14 آیت کې لولو، عیسی مسیح فرمایي، تر اوسه پورې تاسو زما په نوم کې هیڅ نه دی غوښتي، او غواړئ نو در بکړی شي په دې چې ستاسو خوشحالي مکمله شي.
او زما ملګرو، یو بل ډیره ضروری خبره دا ده، زمون په ژوند کې چې څومره برکتونه دي هغه ټول خدای پاک مونږ له را کړی دي، او پر روان ژوند کې به هم مونږ له ډیر برکتونه را کوي. ګران ملګرو، د دعا په وسیله مونږ خدای پاک سره خبرې کوو. کله چې حضرت آدم او بی بی حوا په باغ عدن کې وو نو هغې ته د دعا څه ضرورت نو، ځکه چې هغې به هر ماښام خدای پاک سره خبرې کولې. هغې سره به خدای پاک ملاقات دپاره راتلو. خو زما ملګرو، اوس مونږ د دعا په ذریعه خدای پاک سره ملاقات کوو، او کله کله خو مونږ په خپل ژوند کې د خدای پاک آواز هم اورو. سلیم ارورا، ستاسو د دې په هکله څه خیال دی؟
سباګل، بېشکه هم داسې ده لکه څنګه چې مونږ په تورات شریف کې لولو چې خدای پاک به حضرت آدم او بی بی حوا سره روزانه د ملاقات دپاره راتلو. نو خدای پاک به هغوی سره خبرې کولې، او زما خو دا خیال دی چې هغه وخت به حضرت آدم خدای پاک سره هم داسې خبرې کولې، او ورته به ویل، ته ډیر ښه خدای یې، ته ډیر عظیم یې، ته ډیر ښکلی یې، ته قادر مطلق خدای یې، ته څومره د مینې نه ډک خدای یې. زما ملګرو، کیدای شي چې حضرت آدم خدای پاک سره هم داسې خبرې کولې.
سلیم ارو، راستاسو خبره ټیک ده. زمو خدای پاک چې موږ د پاره دا دمره لویه دنیا جوړه کا، نو ولې هغه به دا نه غواړي چې انسان سره په مخامخ باندې خبرې وکړي؟ نو په راتلونکي جهان کې به زمونږه او د خدای پاک ترمنځ یو ډیر زبردست تعلق وي. مونږ به مخامخ خدای پاک ته ولاړ یو او خبرې به سره کوو. او اکثر خلک دا تپوس کوي چې په عامه دعا کې او د عیسی مسیح په نامه دعا غوښتو کې څه فرق دی؟ نو زما رونو خویندو، عیسی مسیح فرمایلی دی، تاسو زه غوره کړی نیم، ما تاسو غوره کړی یی، او ما تاسو په دې مقرر کوي چې لاړ شئ او میوه ونیسئ، هغه میوه چې د تل ده، د دې د پاره چې زما په نوم تاسو د پلار نه چې هر څو غواړئ هغه به تاسو ته درکړي.
بالکل سبا ګل خورې، د دې په حق لبز تاسو ته په انجیل شریف کې د یوحنا د کتاب د ډومبی باب نه لسم نه دولسم آیت پورې یو دوه آیتونه وایم. په دې کې داسې لیکلي دي، هغه په دنیا کې و او دنیا د هغه په وسیله په وجود کې رااله، خو دنیا هغه اونه پیژندو. هغه خپل ځای ته رالو خو د هغه خپلوانو هغه قبول نه کو. خو کومو خلکو چې هغه قبول کو هغوی ته دا حق ورکو چې د خدای اولاد شي، یعنی هغوی چې د هغه په وسیله ایمان راوړي. نو زما ملګرو، څومره خلکوم چې عیسی مسیح قبول کړی دی نو هغوی اوس د خدای پاک بچی دي، او اوس خدای پاک سره زموږ یو زبردست رشته ده. او لکه څنګه چې موږ په انجیل شریف کې د رومیانو په خط کې لولو چې ای زما رونو، د دې مطلب دا دی چې موږ مجبور خو یو، خو داسې نه چې د انساني فطرت په مطابق ژوند تیر کو. کچری تاسو دغسې ژوند تیر کئ نو خود به مرئ، خو کچری د روح په وسیله تاسو د وجود ټول انساني خواهشات مړه کئ نو بیا به تاسو ژوندي پاتې شئ، ځکه چې هر څوک چې د خدای د روح په هدایت چلیږي هغه د خدای بچی دی. نو زما ملګرو، ځکه چې کله موږ دوا کوو نو خدای پاک ته پلار وایو، او لکه څنګه چې په انجیل شریف کې دام لیکلی شوی دی، کله چې تاسو دوا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ورپورې کئ او خپل پلار ته پزارو شئ. څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی، او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به بدل درکی. زما ملګرو، دا څومره ښکلی خبره ده چې کله به پیغمبرانو دوا کوله نو هغوی به داسې نه ویل چې اے پلاره، بلکې هغوی به ویل چې اے خدایا. خو چې کله عیسی مسیح رالو نو د هغې نه پس ایمانداران اوس داسې دوا کوي چې اے پلاره. نو په دې ویلو سره موږ د خدای پاک بچی جوړیږو.
ندیم اروره، تاسو ډېرې ښکلی خبرې وکړې. زه غواړم چې دلته تاسو ته د یو ګواهۍ په حق لبانی وې. یو ورځ په موټر سایکل باندې روانم، او په لاره کې زما د ترور کور، او زما هغه ترور یو بوډای ښځه وه. نو هغه زولی دم او مالې आवाज راک کله چې زاغې خواته ورلم نو هغه راته ویل چې دې ماشوم د پاره دعا وکا نو ماته نه تاسو ک چې پدې ماشوم باندې څه چل شوې دې نو هغه ماته وې چې تا ته نخ کاری سو چې پدې ماشوم باندې څه چل شوې دې او هغه ماشوم تقریبا د سلور کالو او خپې کاګې وې او هغه په لار کې ناستو د ماشوم په خېټه باندې تاویز تړلې شو نو ماته ورته ویل چې دې ماشوم د خېټې نه د تاویز لری کا نو د عیسی مسیح په نوم با دا ماشوم هم اوس او پدې سات باندې روان شي نو هغه زما خبره نه منله ما ورته یو ځل بیا وې خو بیا مغه زما خبره نه منله خو چې کله می په دریم ځل ورته وې نو هغه زما خبره منله او هغه تعویز د ماشوم د خېټې نه لری ک نو ما په هغه ماشوم باندې لاس کې خود او ما وې چې پلارا زه دعا کوم چې د عیسی مسیح په نوم باندې دا ماشوم هم اوس پدې سات باندې پاسي او په خپل خپو دی وګرځي زستا شکر کوم چې ته مونږ سره او زمونږ دواګانې اورې او هغه ماشوم پاسېد او ور سره خواته کټ پروتو نو هغه اونیو او داغه پمرستې سره روان شو او چې څنګه هغه اوسو قدمونه واغستل نو هغه کټ پرې خود او ډیر په خوشاله سره روان شو اوس هغه ماشوم بالکل روغ جوړ دی نو دا زمونږ او دختې پاک یو خپل رشتہ ده او یو بل خبره ورته زو کما چې عیسی مسیح چې دعا په حق لکه خبره کړې ده نو هم دغه شان یو بل خبره دادا چې کله مونږ دعا کوونکی جوړ شو نو عیسی مسیح فرمایلی دی زه تاسو ته داوي چې کڅوک دی غرته وای چې د خپل ځای پورته شا او په دریاب کې وغورځيګا او په ځړه کې شک نه او ایمان لري نو هر څه چې وای هغه به داغه د پاره وشي زکه زه تاسو ته وایم چې د هر څه د پاره چې تاسو دعا یا سوال کوئ نو په دې یقین ولرئ چې دا تاسو حاصل کړل نو ستاسو بشي
سلیمه تاسو بالکل صحیح خبره وکا او د کوم رښتې په اړه کې چې مونږ خبرې کولې نو هغه هر قسمه رښتې کې دی شي مطلب د یو مالک او د نوکر رښتا یا د پلار او د زوی رښتا لکه څنګه چې تاسو مونږ ته د انجیل شریف نه یو حواله ولستا چې چا هم مالکی سامسی قبول کو نو خدای پاک هغه ته خپل بچی وای نو مونږ چې اوس د خدای بچیو نو بیا چې صدق خدای پاک دی پاغي کې مونږ هم شریک یو او پاغي کې د ټولو نه غوړه سیز د تل ژوند دوندې کم چې خدای پاک مونږ لرا کړې دی
بالکل سبا گل خوري په انجیل شریف کې د رومیانو په خط کې دام لیکلی دی ځکه چې خدای خپل خلق د هغه وخت داسې پیجندل چې دوی لانو او بیا یې حکم وکړو چې دوی د مالک عیسی مسیح د صورت په شان شي ته دې د پاره چې هغه په دې ټولو رونو کې مشر رور وګرځي او هم دا د مخکې نه مقرر کړی شوی هم وو او هغه څوک چې هغه رابللی دی هغه صادقان کړي هم دي او هغه څوک چې د صادقان کړي دي هغه وی ته خپل جلال هم ور بخلې دي نو زما ملګرو خدای پاک مونږ د نوکرانو په شان نیو غوره کړي بلکې د بچو په شان غوره کړي یو
زبتا اصلي یو مثال درکم یو کس وی دا غي یو زوی وی او یو وی نوکری هغه خپل نوکر لا د میشت تنخوا ور کوي او کچره نوکری ډیر مهنت او خکارو کی نو لګي نور پیسې به هم ور سره ور کی او لکه څنګه چې لک سات مخ کې مونږ وویل کچره زوی د پلار نه سو غواړي نو پلار به ول ګوري چې آیا زما دې زوی ته د دې ضرورت شتا او کنه کچره زوی پر اشتیا ضرورت منوي نو پلار به ول د ضرورت سیز ور کی خو که ضرورت یې نه وي نو پلار به نه ور کوي او کچره داغه هم دغه زوی بیمار شي نو بیا به پلار دې ته هم تیار وي چې داغه د روغولو د پاره خپل ټولي پیسې ولګي ځکه سچې د پلار دی هغه د زوی هم دی نو ملګرو دا د پلار او د زوی رشتہ ده مونږ له پکار دی چې په دې خبره غور وکړو چې د چا نه غواړو دا سه ډیر خلک دي چې هغه زیارتونو لذي او د واغان غواړي او اکثر خو خلک یو بل نه دا ته پوسم کوي چې مونږه چا لاړ شو او چا ته وایو چې زمونږ د پاره دعا وکي
سباګل خور تاسو ډیر خاص سوال وکړه او زه غواړم چې د دې خبرې جواب تاسو له درکم دا خلک زکه زیارتونو ته او قبرونو لذي چې هغه ته د حقیقت پته نشته نو هغه نور زیانو ته ځي زب تاسو ته د کلام مقدس یو خبر وکم کوم چې په تورات شریف کې د هجرت په کتاب کې لیکل ده په دې کې الله پاک فرمایي یو بت ته هم چې سجده نه لګوي او نه عبادت وکي زکه چې زه مالک خدای ستاسو خدای پاک یو غیرتی خدای يم زه هغه خلکو او د هغوی اولادونو لا د دریم او سلورم نسل پورې سزا ورکو څوک چې زمانه کرکه کوي خو زه د هغه خلکو زرګونو نسلونو ته خپل نه بدلیدونکې مینه خیم څوک چې زما سره مینه لري او زما حکمونه مني زما نوم د غلطو مقصدونو د پاره مې استعمالوي، ځکه چې زه مالک خدای ستاسو خدای پاک با هغه چاله سزا ورکوم څوک چې زما نوم بې فائدې اخلي. او زما ملګرو، او په یو بل ځای کې ویل شوي دي، ستاسو په مینځ کې د داسې کس نه چې خپل بچی په اور کې قرباني کوي، او خپل خلک مه پرېږدئ چې د غیبو په خبرو عمل وکړي، یا فالو ګوري، یا منتر پسې وګرځي، یا تعویز استعمال کی، د خاپیرو په ذریعه کار وکړي، او هغوی مه پرېږدئ چې د مړو روحونو سره مشورې وکړي. مالک خدای ستاسو خدای پاک د هغه خلکو نه کرکه کوي څوک چې دا بد عملونه کوي، نو مالک خدای به هغه قومونه وشړي چې تاسو مخ په وړاندې ځئ. نو زما ملګرو، که چېرې موږ داسې خلکو لزو، نو خدای پاک موږ د دې نه منع کړي یو، ځکه چې خدای پاک په خپله په خپل کلام کې لیکلی دي، او دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ تاسو ته ووایو. د یشیا نبی په صحیفه کې لیکل شوي دي، که څوک تاسو ته ووایي چې د قسمت خودونکو او مړو روحونو سره خبرو والا نه پته وکړي، د هغوی نه چې په نري آواز سره یا په ګنګسو کې خبرې کوي، هغوی به وایي د هر څه نه بخښ نه وي چې خلک د خپلو معبودانو سره مشوره وکړي، د ژوند د خاطره موږ د مړو د روحونو سره ولې مشوره ونه کړو؟
سلیم ارورا، تاسو موږ ته د کلام مقدس نه ډېرې اهم حوالې ولستې، او په دې کې موږ ته په واضح تور ویلې شوي دي چې موږ دې د چا نه دعا غواړو، او یا دې د خپل ضرورت پوره کولو دپاره چرته لاړ شو. زه به یوه بله خبره دا وکم چې د خدای پاک کلام په واضح تور سره موږ ته ښایي چې ته به هغوی د خپلې میوې نه وپېژنې، نه لکه څنګه چې خلک تپوس کوي چې د چا نه دعا غواړو او چا له لاړ شو. نو پکار دی چې داسې کس ته وویلی شي چې داسې کس له لاړ شي چې د هغه په جون کې د خدای پاک کلام او خدای پاک وي، نو داسې کس ته ووایه چې تاسو له دعا وکړي.
زما ملګرو، په انجیل شریف کې د یعقوب په خط کې لیکلي دي، که په تاسو کې څوک غم ځپلی وي نو دعا دې وغواړي، که خوشاله وي نو ثنا دې ووایي، که په تاسو کې څوک بیمار وي نو د جومات مشران دې روبلي، او د هغه دپاره دې دعا وغواړي، او د مالک په نوم دی هغه په تیل غوړ کی. نو زما ملګرو، ایماندارانو له پکار دی چې د یو بل دپاره دعا کوي، ځکه چې د یو ایماندار د دعا په وسیله خدای پاک ډیر څه کولی شي.
ندی مرورا، د ایماندارانو په دعا خو ټول کلی ترقی مومي. که چېرې موږ په ایمان سره دعا غواړو نو هغه به ضرور قبلیږي، او د دعا په وسیله موږ ته ډیر څه ملاوي دی شي. موږ د دې برکت لپاره د خدای پاک شکر کوو چې هغه موږ لرا کړی دی. که چېرې موږ دعا نه کوو نو موږ به د خدای پاک د ډیرو برکتونو نه محرومه پاتې شو، ځکه چې د خدای پاک په کلام کې عیسی مسیح په خپله فرمایلی دي چې وغواړئ نو تاسو له به درکړی شي، او ټکوئ نو ور به درته بیرته شي. نو تر څو پورې چې موږ څه غوښتنی نو موږ ته نشي ملاوی دی، خو که موږ غواړو نو موږ له به راکړی شي.
او سباګل خورې، یو بل ډیره ښکلې خبره به راته زو کما چې په انجیل شریف کې لیکل شوې ده، د متی په کتاب اووم باب کې. په دې کې ویل شوي دي، وغواړئ نو تاسو له به درکړی شي، ولټوئ نو تاسو به عمومی، ور اوټکوئ نو درته به کولاو کړی شي، ځکه هر څوک چې غواړي هغه ته ملاویږي، او څوک چې لټی هغه مومي، او څوک چې ور ټکی هغه ته کولاویږي. په تاسو کې داسې څوک شته چې زویتې نه روټۍ وغواړي او هغه به ورله کاڼې ورکي، او یا دا چې ورنه کب وغواړي نو مار به ورکي. نو که بیا تاسو چې دومره ګناهګار یئ په دې پوهیږئ چې خپل اولاد له ښه سیزونه ورکئ، نو ستاسو آسماني پلار به څومره ښه سیزونه هغه چاله ورکي چې څوک ترې نه غواړي. نو زما خوږو وروڼو او خویندو، چې کله تاسو دعا کوئ نو خدای پاک به همیشه تاسو له ښه سیزونه درکوي.
زه به تاسو ته د خدای پاک د یو خادم خبره وکم. هغه یو ورځ وویل چې دعا د یو ایماندار په ژوند کې ډیره ضروری ده، او د دعا نه بغیر یو کارم سرته نه رسی. او زه خو ویم چې کله موږ دعا کوو نو بیا موږ د دې قابل شو چې د خدای پاک نه روحاني طاقت حاصل کو، او چې کله موږ دعا کوو نو دې سره د خدای پاک د نوم لوی بیانېږي.
زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو ته د کتاب مقدس نه د حضرت الیاس پیغمبر یو واقعه بیان کم. دا واقعه داسې ده، په یو وخت کې خدای پاک د غوی نه خفه شي، نو خدای پاک الیاس نبی ته وفرمایل چې ته دعا وکه. نو هغه دعا وکه او باران ودرېدو، او درې کاله باران نو شوې او هیڅ فصل نه کېدو، او د خلکو د پاره هیڅ خوراک نو. نو بیا خو ته پاک هغه ته وفرمایل چې اوس تو وایا چې باران دیوشي. نو بیا هغه هغه ټول خلک راوغوښتل چا به چې د بوتانو عبادت کولو. الیاس د خلکو په مخ کې ودرېدو. هغه خلکو ته وویل تر سو پورې به تاسو په دوو عقیدو کې ګډ وډیئ، که مالک خدای خدای پاک وي نو په هغه پسې روان شئ، خو که بال خدای وي نو په هغه پسې روان شئ. خو خلکو هیڅ هم ونه ویل. بیا الیاس وویل د مالک خدای په پیغمبرانو کې صرف زه پاتې یم، خو د بال پیغمبران څلور نیم سوه سړي دي، دوه غویان راولئ، ړومبی دې د بال پیغمبران خوښ کي، حلال دی کی، ټوټي ټوټي دی کی، او په لرګو باندې دی کیږدي، خو اور دې نه بلی، او زه به د هغه بل غوی سرم دغه شان وکم. نو تاسو خپل خدای ته سوال وکئ او زه به خپل مالک خدای ته سوال وکم، او چې په جواب کې کم یو خدای اور راولیږي نو هغه ریښتونی خدای پاک دی. خلکو چغې کې چې ته ټیک وې. بیا الیاس د بال پیغمبرانو ته وویل تاسو ډیر یئ، نو ځکه اول تاسو غویې بوزئ او تیار کئ او خپل خدای ته سوال وکئ، خو په لرګو اور مه بلوئ. چې کوم غویې ول راوسته شوی و نو هغوی هغه بوتلو تیار کو، او د سهر نه تر غرمې پورې خپل معبود بال ته سوال کولو. هغوی چغې وهلې بالا مونږ ته سو وایا، خو هیڅ جواب نه راتلو. او چې کومه قربانګای جوړه کړې وه د هغې نه ګیر چاپیره ګډېدل. د غرمې په وخت الیاس ورپورې ټوکې شروع کې، خو په زوره چغې ووهئ ځکه چې هغه خدای دی، کیدای شي هغه د ورځې خوبونه ویني او یا په متیازو ناست وي یا په سفر تللی وي یو دی وي، راویښې کوي. نو پیغمبرانو چغې نور هم تیزې کې، او د خپل رسم په مطابق یې په چاکوانو او په نیزو خپل ځانونه دومره غوڅ کړل چې په وینه لت پچ ول. هغوی ټول مازیګر تر ماښامه پورې چغې وهلې او ګډې وډې ویلې، خو څه جواب رانلو او هیڅ آواز وانه اورېدی شو. بیا الیاس خلکو ته وویل ماله نږدې راشئ، او هغوی ټول تینه راغونډ شول. الیاس د مالی خدای د قربانګاه مرمت کول شروع کړل، کومه چې راغورځولې شوې وه. د دې کاڼو سره هغه د مالی خدای د عبادت دپاره قربانګاه جوړه کړه. هغه د دې نه ګیر چاپیره یوه کنده وکنسته دومره لویه چې تقریبا څوارلس لیټره اوبه پکې راتلې. بیا هغه لرګي په قربانګاه باندې کېښودل، غویې ټوټې ټوټې کو او په لرګو یې کېښودو. هغه وویل دا څلور منګي د اوبو نه ډک کئ او په نظرانه او لرګو باندې واچوئ. نو هغوی هم داسې وکړل، او هغه وویل دا بیا وکئ. نو هغوی بیا داسې وکړل. هغه بیا وویل چې داسې یو ځل بیا وکئ. نو هغوی په دریم ځل هم داسې وکړل. اوبه د قربانګاه نه لاندې ګیر چاپېره اوبیدې او هغه کنده ډکه کړه. د مازیګر نظرانې په وخت کې الیاس پیغمبر قربانګاه ته نږدې شو او سوال یې وکړو، اے مالک خدایا، د ابراهیم اسحاق او د یعقوب خدایا پاکه، نن دا ثابته کړه چې ته د بنی اسرائیل خدای پاکې او زه ستا خدمت کوونکی یم، او دا هر څه ما ستا په حکم کړی دي. مالک خدایا زما سوال واوره، نو چې دې خلکو ته پته ولګي چې ته مالک خدای خدای پاکې او ته د هغوی زړونه ځان ته بیا اړوې، نو مالک خدای اور نازل کو او دی اور نظرانه لرګي او کاڼي وسوځول. ځمکه یې اوچه کړه او په هغه کنده کې اوبه موچې کړې. کله چې خلکو دا ولیدل نو هغوی پړمخې په ځمکه پرېوتل او وی ویل صرف مالک خدای خدای پاک دی. الیاس حکم وکړو د بال پیغمبران ونیسئ چې یوم درنو نه تختی. خلکو هغه ټول ونیول او الیاس هغوی لاندې کیسو سین ته بوتلل او وی وجل. نو زما ملګرو تاسو خدا واقعه واورېده، زه ستاسو نه یو سوال کوم چې کله مونږ خدای پاک سره روان یو او په ایمانداری ژوند تیرو، نو بیا څنګه د خدای نوم ته عزت او جلال ملاویږي؟
ندی مروره ډیره مننه، تاسو ډیره ښکلې واقعه مونږ ته بیان کړه، او کم سوال چې تاسو وکړه نو زه به تاسو ته د دې په هکله یو خبرې وکم. مالک عیسی مسیح خپل پاک روح مونږ لرا کړی دی، خپل جلال مونږ لرا کړی دی، او لکه څنګه چې مونږ په کلام مقدس کې لولو چې پکې ویل شوي دي، او دا د مخکې نه مقرر کړی شوي هم، او هغه څوک چې هغه را بللی دي هغه صادقان کړي هم دي، او هغه څوک چې د صادقان کړي دي هغوی ته خپل جلال هم ور بخلې دي. او په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې لیکل شوي دي، اوس تاسو ګورئ چې اختیار می تاسو ته درکو چې په لړمانانو او مارانو خپېږ دی، او د دشمن طاقتم د خپل لاندې کوي، او هیڅ شی چرې تاسو ته نقصان نشي درکولې. او دغه شان په یو بل حواله کې ویل شوي دي، بیا عیسی مسیح هغوی ته وویل د تمام دنیا هر سیمې ته لاړ شئ او زما د زیر واز ټول مخلوق ته وکي. هر څوک چې په دې ایمان راوړي او بپتسما واخلي نو هغه به خلاصون بیا مومي، او هر څوک چې په ایمان را نه وړي هغه به مجرم شي. د ایمان پر وړلو باندې دا معجزې سرګندېږي چې زما په نوم به پیریان لری کوي او په ناشنا ژبو به خبرې کوي. نو زما خوږو وروڼو او خویندو، الله پاک انسان لا دا اختیار او قدرت ورکړی دی چې هغه دعا وکړي نو هماغه شان به کیږي څه چې هغه غواړي، ځکه چې د الله پاک نوم ته جلال میلو شي.
ندیما او سلیما، تاسو خو ډېر ښکلې خبرې وکړي. په انجیل شریف کې د متی په آخري باب کې مونږ ګورو چې عیسی مسیح د اختیار خدای پاک ورکړیو. کله چې عیسی مسیح د انسان په شکل کې دې دنیا ته راغو او د دې اختیار په وسیله هغه مړی ژوندي که، بیماران یې روخ کړي دي او نور ډېرې لوی معجزې یې کړي دي. او عیسی مسیح بیا خپلو شاګردانو ته وایي چې زه خپل اختیار تاسو له درکوم. زما ملګرو، عیسی مسیح خپل اختیار هغه چاته ورکوي څوک چې په هغه ایمان راوړي او هغه سره روان وي. نو خدای پاک خپل اختیار عیسی مسیح له ورکو چې هغه دې دنیا ته د انسان په شکل کې راغو، او بیا عیسی مسیح خپل اختیار ایماندارانو له ورکو. اوس د عیسی مسیح هغه اختیار ایماندارانو سره دی.
په انجیل شریف کې د اعمال د رسولانو په کتاب کې لیکلي دي، کله چې هغوی دا واورېدل نو زړونه یې غوسه شول او پترس او رسولانو ته وویل چې اے ملګرو، نو موږ ته څه کول پکار دي؟ پترس وویل، توبه ګار شي او په تاسو کې هر یو دی د خپلو ګناهونو د معافۍ دپاره د عیسی مسیح په نوم بپتسمه واخلي او تاسو ته به روح القدس وبخلی شي. د خدای وعده تاسو سره، ستاسو د اولاد او د هغه ټولو سره ده، څوک چې لرې دي، یعنی د هر چا سره ده، څوک چې زموږ مالک خدای راوبلي.
زما ملګرو، اکثر خلک دا تپوس کوي چې هغه څنګه په ایمان کې وده کولی شي او څنګه برکت حاصلولی شي. نو ګران اوریدونکو، د خدای پاک په کلام کې په واضح طور سره ویلې شوې دي چې کله مونږ خدای پاک سره په وفاداری کې روان یو نو بیا خدای پاک مونږ له ډیر برکتونه راکوي.
سباګل خورې، د دې پاک له بدر تزه د خدای پاک د کلام نه یو څو حوالی وېما چې پکې ویلې شوې دي، کتا سو د مالک خدای خپل خدای پاک پوره فرما برداری وکي او په وفادارۍ سره داغه په ټولو حکمونو عمل کوي، کم چې زه تاسو له درکوم نو هغه به تاسو له د دنیا په ټولو قومونو باندې اوچت مقام درکي. د مالک خدای ستاسو خدای پاک فرما برداری کوي او هغه به تاسو له دا ټول برکتونه درکي. که تاسو په خارونو یا کلو کې اوسېږئ نو مالک خدای به تاسو له برکت درکي. او زما ملګرو، په یو بل ځای کې داسې ویلې شوي دي، زما خوږه گایوسا، زه دعا غواړم چې روغ جوړ او په خیر خیریت اوسې، لکه څنګه چې زه خبر یم چې ته په روحاني تورې. نو زما خوږو وروڼو خویندو، د ټولو ناول پکار دي چې مونږ دې په روح کې ترقی وکړو. نو سوال دا پیدا کیږي چې مونږ څنګه په روح کې ترقی کولی شو. یاد ساتئ چې کله مونږ د خدای پاک د کلام په مطابق خپل ژوند تیرو نو بیا به مونږ په روح کې ترقی کوو. چې کله مونږ په روحاني تور ترقی کوو نو بیا به مونږ په نور ډیر هر څه کې هم ترقی کوو او مخ په وړاندې بزو. عیسی مسیح په انجیل شریف کې فرمایلی دي، که تاسو په ما کې اوسئ او زما خبرې په تاسو کې اوسي، نو چې تاسو څه غواړئ د هغې خواهش کوئ او زه به درکوم.
سلیم اروره، تاسو ډېر ښکلي خبرې وکړې. لکه څنګه چې مونږ مخکې د الیاس نبی په حق لایو واقعیا وورېده او مونږ په هغې کې وورېدل چې څنګه هغې د خدای پاک نوم ته جلال ورکو، همدغه شان مونږ په کتاب مقدس کې یو بل ځای کې ګورو، کله چې هغوی یهوصفات باچا ولیدو نو د هغوی ټولو خیال دو چې ګینې هغه د بن اسرائیلو باچا او هغه په هغه باندې د حمله کولو د پاره ورغلل، خو یهوصفات یو چغه وهله او مالک دې خدای پاک هغه بچ کو او دا هغه نه عمله بل خوا واړوله.
نو سبا ګل خورې، زما دا خبره ډیره زیاته خوښه شوه چې هغه کس خدای پاک ته چغه وهله او خدای پاک هغه په هغه جنگ کې بچ کو. او کم خلک چې د جنگ د پاره راغلی وي او هغه خلک د هغه ځای نه لاړ شي، که مونږ وګورو نو په جنگ کې به څوک داسې وي چې چا پسې راغلی وي او بیا هغه کس پرېږدي او واپس لاړ شي. داسې خو څوک هم نه کوي. کله چې یو کس بل کس پسې د جنگ کولو دپاره ورشي نو هغوی هغه کس خامخا وژني، خو دلته مونږ واورېدل چې هغوی هغه کس پرېښوده او لاړل. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې خدای پاک مونږ په ډېرې زبردستې طریقې سره بچ کوي، او چې څوک ایمان نه لري نو که هغه ډېر هم ځان بچ کوي خو بچ په پاتې نه شي. نو زما ملګرو، د داسې دعا په وسیله مونږ د خدای پاک نوم ته جلال ورکوو او زب تاسو ته د یوې بلې دعا ذکر وکم، او هغه دعا د شفاعت په حق لده. په کتاب مقدس کې ویل شوی دی، سیمول یو داسې ګډوری حلال ک چې مور رودله او د یوې نظرانې په توګه ټول مالک خدای ته وسوځولو. بیا یې مالک خدای ته دعا وکړه چې د بنی اسرائیلو مدد وکړي، او مالک خدای د هغه دعا واورېده. کله چې سیمول نظرانه پیش کوله، نو فلسطین د حملې دپاره مخکې ورلل، خو بیا هم په هغه وخت مالک خدای د هغې خلاف د یو لوی تندر پشان آواز وکړ. فلسطین دومره په وارخطای اخته شول چې وتښتېدل. نو زما ملګرو، هغه دعا د قوم دپاره وه، هغه د هغوی د شفاعت دپاره وه. زه تاسو ته د دریو دعاګانو ذکر کوم. لومبه د خدای پاک د جلال دپاره دعا، دویمه خپل ځان دپاره دعا، او دریمه د شفاعت دپاره دعا. یاد ساتئ چې دا درې واړه دعاګانې ډېرې زیاتې خاص دي. نو ندیم ارورا، ستاسو د دې په هکله باندې څه خیال دی؟
سلیم ارورا، په کتاب مقدس کې د پیدایښت په کتاب او د حضرت یعقوب په خط کې لیکل شوی دی چې د کتاب مقدس هغه کلام پوره شو چې ابراهیم په خدای ایمان راوړو، او دا د هغه دپاره په صداقت حساب شو او هغه خلیل الله وبللی شو. نو زما ملګرو، هلته کې د ایماندارانو پلار یعنی حضرت ابراهیم د دواړو خارونو دپاره د شفاعت دعا وکړه. نو داسې مونږلم په انجیل شریف کې حکم راکړی شوی دی. نو بیا چې زه د ټولو ناول دا نصیحت کوم چې غوښتنه، دعاګانې، شفاعت او شکرانه دی د ټولو خلکو دپاره کولی شي. پولس رسول وایي چې زه تاسو ته دا ویم چې دعا او شفاعت د ټولو خلکو دپاره کوئ، د بادشاهانو دپاره، د خارونو دپاره او د خلکو دپاره. او بیا یې لیکلی دی چې تاسو د یو بل دپاره دعا کوئ. او چې کله پولس رسول دا خط جومات ته لیکي، نو هغه داسې وایي، او هر وخت په هر شان پر هلقدس کې دعا کوئ او زاری کوئ، او د دې دپاره بیدار اوسئ، او د ټولو پاکانو دپاره بیناغې دعا کوئ. زما ملګرو، د هر ایماندار دپاره دا ضروری ده چې یو بل دپاره د شفاعت دعا کوي.
بالکل ندیما، ستاسو خبره ټیک ده. زما ملګرو، زه تاسو ته یو خبره کوم. کله چې زه دلته راتلم، نو په لاره کې ماته دا مکمل او شوه چې زه د یو بوډا ملا دپاره دعا وکم، ځکه چې هغه ډیر زیات په تکلیف کې و. دا هغه ډیره سخته تبه وه، او دا هغه لاسونه رپیدل، او د یخنۍ په وجه هغه دوه کمبلې په ځان اچولې وې. او هغه وویل چې یو بل کمبل هم را باندې واچوئ، ځکه چې دا هغه ډیره زیاته یخنۍ کېده. نو هلته یو ایماندار کس و، هغه زه هغې ملا خواته بوتلم، او هغه ملا زما لاسونه ونیول او ماته وویل چې مهرباني وکړه او زما د پاره دعا وکړه. او دائم راته ویل چې زه تا پیژنم چې ته رښتیا خادم یې. نو ما ورته وویل چې اوس تا خبره بالکل صحیح ده، زه په عیسی علیه السلام باندې ایمان ساتم، او زه د هغه په نوم باندې دعا غواړم. او که ستا ایمان وي چې خدای پاک هغه مسا کړی دی او دې دنیا ته را لېږلې دی، نو بیا چې ته څه غواړې، نو د هغه په وسیله باندې به خدای پاک ستا هغه دعا قبوله کړي. نو هغه ماته په جواب کې وویل چې آو زما په دې باندې پوره ایمان دی، ځکه چې هغه ډیر زیات په تکلیف کې و. نو بیا ما داسې دعا وکړه چې خدایا، ستا جلال دی په دې خلکو باندې نازل شي چا چې لا تر اوسه پورې په تا باندې ایمان نه دی راوړی، او ته د دوی د تکلیفونو نه خبرې. زه د عیسی مسیح د نوم په وسیله تا ته مینت کوم چې ته دې بیمار کس لا شفا ورکا، او دلته چې دا نور کم خلک دي، نو خدایا چې دې هم څومره تکلیفونه او ضرورتونه، نو تا غم ختم کا او دې له شفا ورکا. او بیا هغه زه د چایو د پاره ایثار کړم. نو چې تر سو پورې چای راتلا او مونږ چیس کلا، نو چې کله بیا ما دا غوی نه رخصت اغسته، نو ما وکتل چې د هغه مولا تبه ډیره زیاته کم شي وو او طبیعت ښه شوی وو. او بیا مونږ سره کیناسته او خبرې اترې شروع کړې. نو زما خوږو ملګرو، د دې واقعي بیانولو نه زما مقصد داو، کچری مونږ په ایمان سره د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله سره د خدای پاک نه دعا وغواړو، او دا یقین او باور ساتو چې سمو غوښتي دي، نو هغه به مونږ لرا کوي. نو یاد ساتي چې ستاسو دعاګانې به ضرور قبليږي. کچری مونږ په خپل دعا باندې په خپل په شک کیو، نو بیا مونږ څنګه دا غي د پوره کېدو امید ساتلی شو؟ نو یاد ساتي چې کوم دعا په ایمان سره غوښته شي، نو هغه دعا ضرور قبليږي.
سلیم ارو راست، تاسو ډیر ډیر مننه. تاسو ډیر خولي خبرو کې ندی ما، تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو دلته رالای او مونږ تم دمرخي خبرو کې. زما ګران اوریدونکو، زتا واست یو خبره کول غواړم چې سامسی په خپل فرمایلی دی، زتا واست بیا داویم کچری پتا سو کې دوه کسان په یو خبره متفق شي، هغه چې سوالو کی نو زما آسمانی پلار به هغه ورکی. زما ملګرو، دعا د ایماندارانو د پاره یو ډیر لوی اختیار دی، کم چې خدای پاک هغه له ورکړی دی. خو ضرورت صرف د دې خبرې دی چې آیا تاسو په عیسی مسیح کیئ، آیا تاسو په هغه ایمان لرئ، آیا تاسو د هغه فدیا یعنی قربانی قبوله کړې ده. زما خوږو وروڼو او خویندو، که چېرې تاسو دا نه وي قبوله کړي، نو تاسو سره اوس موقع شته چې د هغه فدیا قبوله کړئ او د هغه بې شمېره برکتونه به تاسو باندې نازل شي، ځکه چې خدای پاک غواړي چې موږ د هغه نه ډېر برکتونه حاصل کړو. او زما وروڼو خویندو، یاد ساتئ، خدای پاک تاسو لم برکتونه درکول غواړي. هغه د ټولو امتونو خدای پاک دی او هغه دې تاسو له برکت درکړي. نو زما وروڼو خویندو، زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېدو، خو د اجازت غوښتو نه مخکې زموږ پته ځان سره ولیکئ. په کومه چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 001 4 50 0 یعنی 00 1 4 50 2 5 4 1 0 5 4. زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. ګران مینوالو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله. نو اوس موږ له اجازه ترا کوي. د خدای پامان.